السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې.
نن یوناما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خبرې کړې. دغه موندنې خواشینوونکې دي.
د بشري حقونو له یو فعال پښتو چې دا راپور د جګړې پر خواو څه اغیز درلودلی شي.
موږ د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
کې د اوبو رسولو له ویلوی پروژې اوس څوک ګټه نشي اخیستلی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب نه ګرځېدله. بیچاره ولسته غریب خپل رزق پورې خپل بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلری کوم طاهر روخان تخنیکی چاره مختوړي مخک تر دې چې دی او نورو راپورونو تر وګرځو. احمد تکل سټډیو تر غلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړی.
سلام، شپک څلويخت افغان فوجیان له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمې ته وخته دي. ملي امنیت ادارې څلور خبريالان چې سپین بولدک ته تللي ونیولې دي او د توکیو د اولمپیک د لوبو لپاره یو 35 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ هغه شپږ څلوېخت افغان پوځیانو ته پناه ورکړي چې د پاکستان چترال سیمې ته وخته وو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دی افغان پوځ دا سرتیری چې 15 افسران هم پکې دي پرون شپه چترال ته وخته. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان ازادي رادیو ته ویل د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیری د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال رندو سیمې ته تښتېدلی دي. د پاکستان پوځ ویلي افغان پوځیانو ته ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیری به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. له دې مخکې 15 تنه نور افغان پوځیان هم له طالبانو سره د جګړې له لیکو څخه پاکستان ته تښتېدلي وو. د هیواد پر یو شمیر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. د بلخ امنیتي چارواکي وای کلدار ولسوالي د طالبانو له ولکې آزاد کړي. د بلخ د امنیت قومندانې ویان عادل شاه عادل نن آزادې رادیو ته ویل چې د دې ولسوالي مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو.
فعلاً همه قوتها در اوج بخاطر
افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره هلته ډیره دي، هڅې روانې دي څو په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو پاتې شونی هم تصفیه شي.
د بلخ د پولیسو ویاند ویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وخته، خو هغه یې کرش میرونه خوده. عادل زیاته کړه چې د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی وخته. د بلخ له 14 ولسوالیو څخه 8 د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نښتو کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. د کاپیسا امنیتی چارواکی د یوې خزینه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیت قومندانې ویان عبدالشایق شورش نن د زمری په څلرمه آزادۍ رادیو ته ویل د میرمن چې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده تیره شپه ناوخته د کوهستان ولسوالۍ په شیرک پیرک سیمه کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې. ښاغلي شورش نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبريالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي ونیولې دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمی غیرتمل آزادۍ رادیو ته ویل چې دا خبريالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو او د رستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبريالانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دي، خبري ورسره روانه دي. موږ به کوشش وکړو چې ډیر ژر دا خبري اعلان رایلا کو او د امنیت شورا سره بحث وکوه او خبري اتري وکوه.
نایوای پنیول شوی خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ایز رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست او بایدی او قدرت سلطانی شامل دي، او څلورم د چین د سینوا خبری آژانس اکاس سناولا سیام دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د توکیو د المپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 1900 لوبغاړو په ګډون د المپیک اړوند 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د المپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 16 وبښئ، د المپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 16 وویل چې له دې ډلې څخه 14 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي. چارواکو ویلي دي چې په ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوي دي. د المپیک د 2000 کال لوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 30 د جاپان په پلازمینه توکیو کې پیل شوې. دا لوبې سږ کال د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په مقصد د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی. د تاجکستان د چارکو سیمې چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سرتیری د شنبې ورځې په سهار په یوه نښته کې ټپي شو. د دې چارواکو په وینا په دې سیمه کې وروسته له دې چې د تاجکستان لوري ته د پردې سرحدي سیمې اوسیدونکو د سیمې د پاکولو چاره پیل کړه، او د هغه سیمه ده چې قرغزستان صفري سیمه ګڼي. دا پیښه نږدې درې اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د قرغزستان د سرحدي ګارد یو سرتیری په یوه نښته کې مړ او یو بل ټپي شو.
دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي تیر شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نمانند د ملکی مرګ ژوبله په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خو نړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکی وګړو د مرګ ژوبله ډیره پلا پر وسلوالو طالبانو اچول شوی، خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې.
یونامه د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي کروان حالت دوام وکړي روان 2023 میلادي کال ولا 2009 کال راپدی خو تر ټولو خنړی کال وی. یونامه په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي د تیر 2023 میلادي کال د لومړی او شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړی او شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ شوبله و څلويخ سلنه زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 15130 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوختي چې په دې کې 1495 کسان وژل شوي او 3545 نور ټپیان دي. یونما په خپل راپور کې د ماشومان او مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللې ویلي دي. په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې هلکان او نجونې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبله ډېر مسؤلیت چې 4.5 سلنه کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. په راپور کې غشان ویل شوی چې دروش سلن افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکی تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر د بیر الاینس رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت د اندېښنې وړ دی.
نن یونما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپل شپږ میاشتو موندنې خبرې کړي. دغه موندنې خواشینونکې دي او ښیي چې افغانانو ته زیات زیان اوښتی. ارقام ډیر دردونکی حالت ښیي. په ځانګړې توګه د مې میاشتې له لومړۍ نیټې ښودل شوي چې په ډیر شمیر افغانان وژل او ټپیان شوي دي. لازمه نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لاره پرمختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یو نمالی کلی له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک سب پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړې دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل شینواری:
دا موږ په کلک ردو د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ډول باندې د ملکی تلفاتو مسولیت نه منی نه اخلي او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوز د خوانه تر اوسه پوری تر سره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولست ورکو چې د افغانستان وسلوال پوز جګړیزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او دا غیب بنسټ باندې خپل تعلقات اجرا کوي.
طالبان بیا د یونما د راپورې وړخیز یادوي وایي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ملکی تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې عاملین بولي، خو یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای دې د خبرو میز ته حاضر شي.
و امر دل چې یونما د تیرو شپږو میاشتو پر راپور کې ویلي چې شاوخوا 15000 ملکی افغانانو ته په دې موده کې مرګ ژوبله اوخته، خو نه حکومت او نه هم طالبان د دې ملکیانو د وژنې پړه پر غاړه اخلي. لګ وړاندې مې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان لمشر لال ګل لال څخه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې بهرنیان یا بهرنی ځواکونه نشته په څه معنی کېدلی شي؟ هغه وویل
په خوښنه سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وې اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نو وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وجل خوځه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وي. او د دغه هوکړې سره سم باید د نل افغاني خبرې شروع شوی وي او چې د امیشت لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړې ته د پایته کې خودل شوی. خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نو وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخواله لوړې کچې ته رسیدلې ده چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلې ده چې ورسره په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې د هغه خپل اخري حد ته رسیدلې ده چې موږ یې په 13 کلن تاریخ کې د دې ساري نشو پیدا کولای. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په خیل خو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لار نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغیز وکړي او کنه دوی به د تل په څیر خپل عملیات ته دوام ورکوي او ملکی مرګجوب له برامنست کیږي؟
منګه کتیر ته ګورو خو پر اټلونکو کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستو وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسولیت سرته ورسوي. په وجود دې چې د جنگ کې له خواوي وخت په وخت باندې شمنې کوي او سیاسي ارادي ښکارا کوي والي د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي. کومې بین الافغاني خبرې شوی دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور شې دی ولس هغه پورته شوی دی او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنی باندې چې مخکې د سولې خبرې نه شروع شوې په هیواد کې تاوتریخواله دومره نه و، ملکی مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچې هم دومره نه و لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخواله هم زیات شوې ده چې دا د ملکی خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بل لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې وی ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوی دي، نامعلوم ځای ته بول سوی. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوی او شکنجه سوی هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یو وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصه پیښه پورې هیڅ تړاو نه لري. خو په دې راپورونو الله مخې چې په سپین بولدک کومې پیښې رامنځته شوې دي او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي ازادې رسنیو د بشر د حقونو نهادونو ملتونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولده کې بې طرفانه او آزادې څېړنې سرته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نوي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغه چې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي یا په خواله رسنیو کې کیږي خو لا هم د دې مستند کولو لپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړي پیښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې د ملکی مرګ جوبل پاړه د یوناما پر راپور غږید.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل شاوخوا شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. د پاکستان پوز ویلي چې دغه کسان تیره شپه ور اوښتي دي او نن هلته ځایي چارواکو هم د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره تایید کړې ده. همدا مهال کونړ نه زموږ خبریال د ټلیفون په کرخه د استودیو ته وصل شوی دی. مهرباني وکړئ ځایي چارواکي د دغو ځواکونو د اوښتو عوامل څه په ګوته کوي او دوی د کونړ له کومې سیمې نه اوښتي دي؟
مننه. دغه کسان چې دي دا د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخواته پاکستان ته، چترال ولسوالۍ ته چې د کونړ د دوکلام او د بریکوټ سره سرحد لري دغه دارندو ساحه ده، هلته اوښتي دي. دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی. خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خواته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار د ناری ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونو نه تخلیه شوې ده او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسولینو تایید کړي دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې د جمعې په سهار باندې د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې وسلې او دغه د طالبانو لاس ته ورغلې دي. مسولین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې د طالبانو لخوا له نږدې پنځه څلوېښت ورځو څخه د لارې بندېدل ښیي چې په لارو کې بمونه ویښښ کړي وو او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې راغورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي چې د کامدېش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات موږ اخیستي دي په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی، دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي. هره ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کوو. دلته یو بازار دی، د دوکلام بازار او همدارنګه د بریکوټ بازار دی، دې ته به چترال خلک راتله، د دې کونړ خلک باخوا اوښتل، تګ راتګ وو. خو دا څو کاله کېږي چې دغه تګ راتګ بند شوی دی، لاره بنده ده، خو دغه خلک پرې اوښتي
دي. ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې د ولایتي شورا غړي او ځایي اوسیدونکو تاییدوي چې شاوخوا اته څلوېښت افغان ځواکونه د کونړ له ناړې نه د پاکستان خاورې ته اوښتي دي. اوس هم راځو په کونړ کې پاتکیږو، خو د بیا رغونې له ډګره درته وایو. په کونړ کې د یو نوي میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پروژې څخه څوک ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مروري، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریز برېښنا په مټ لسین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی وسیدونکو 45 کلن خان پاچا د خپلو هغو شارو زمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچشل.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل، جوار موسو، حتی دا چې خلکو نیلګي کې نیولي و هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی جاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې جاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک ایران دي. دغه کم پرزې چې ورته د انجن دپاره لګېدلی دي، د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مرور ولسوالی اوسیدونکو شاهنواز وای حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکړل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار مو کرل، تخمونه مو واغستل، سر مو واغستل، د ټریکټر مصارف مو ورتلل، او په دې امید باندې وو چې دغه زمونږ پسپلونه به کېږي، یو څه به لاسته راځي، یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي، خو متاسفانه د اوبو سیستم چې وو غیر فعال شو. د شرکت د خوانه
د خلکو پر خبره کې په دغه یو نوي میلیونو افغانیو په مرورې ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جیبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپه وای دوی یاد پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړی و، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یاد پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوی حل شوی پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږه مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړي ده او مکتوبی خبره ورکړه ده چې د دې برابر د ثانی تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکی. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې به تسلیمي، د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تروسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتی دي. د کرنې او مالداری ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلی، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وای چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د یو نوي میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه کړي، د ورته برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پوهنې له ډګره په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پیل سره د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلومې راتلونکي یو شمېر زده کوونکي اندېښمن کړي دي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي؟ تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی آزادۍ راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دې چې خپل نوم وانه خست ویل پر روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده، ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
خاطری اوزای پاتی امنیتی ما نمیتونیم مکتب بریم، مکتبام شروع شده، وضعیت سخته شد، طالبا ما رفتن.
سربیره پر دی یو شمیر چه د نامنه و لامل لخپل سیمو بیزای شوی هم در راتلون که پاڑا اندیخمند دی. د رسمی شمیرو لمخ در روان کال د حمل لمیشتینا د سرطان تر نمائی پوری پا دی حواد که شاو خواه 15 کورنی لخپل سیمو بیزای شوی دی. پا دوی که دیره از دکون که همشته چه برخلی که راتلون که پوری تلله ده. عبدالله یو د دغه کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په 15 او 6 ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلي، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لویو ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. او تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به یې ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې، دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 22% نجونې دي. د پوهنې وزارت 13 اعلان کړی چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2 حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 6 واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپل برخلیکه اندېښمن دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو که د ازادي راډیو په خبرونو راپورونو نظر لرئ یا مو په سیمه کې کومه پیښه وي زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته پیغام پرېږدئ. شمیره یې ده 0 0 4 8 0 0 او بل شمیره 0 2 3 6 1. اوس باور شو دې ته چې یو شمیر اوریدونکو په همدې شمیرو موږ ته پیغامونه پرېښي. دا پیغامونه به سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت درغنداو د ولسوالۍ د تاسفیر د کلی اوسیدونکو روزی محمد نیمیشم. زموږ په ولسوالۍ کې ډیر وچکالي ده، ډیر باغونه او ډیر خلک وچکالي سره مخامخ دي. د دې مسکینۍ د شان نستی او بنستی غنم و دا شان نستی. ما ازادی راژیو دخدا اینه داشتی دا پیغان خبور که زمور رخت بلپور و چرواک و رسی نور مخمد ندای کم. السلام علیکم.
زه درځم را ته د هغه د ولسوالۍ څخه خان په نامه باندې پیغام تا ته پرېږدم. خو زه وزردم د کندهار خبرې سره کوم. موږ درځم را د هغه د ولسوالۍ انتنان یو خسر د سره کمزوري و او خپل و د تقریبا د بیا چې کیږي چې انتنان یې باندې ما خدا غوښتنه د سیمه د انتنان الهکې مردی ورسره په تکلیف باندې و زردم ما کندهار ته مریضان را وستل دي. خو زه دا قدر معلومات خپل کړي باندې خپل غسر نه څنګه کولای. و سلام په احترام.
زه موجب یم د غزنی ولایت ګر ولسوالۍ څخه دلته ډېر جواز خلک دي ورسره باید مرسته چې کډوال کوم جنک شي جنګونه د ځکه کډه شي د خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي او ټول خلک باید د ورسره مرسته کې مننه همدومره
اکرام والا اکرام کنال والای تا غیابات والا سالی خطا سر دا دریفان کلیکه ایم علما لطول دولتی چاروک چخوا وقتانا دا چلتی رسوش پو بزو رحیسی کنال والای تا غیابات والا سالی ترمانز لویا غزیدری لار تا بلی شوی دا دا وسلوان تانبان لخوا خلق لدی رستانج سر مخدی نرخون گران شوی دی دا زما غږ د پوری چارواکي او د دغه لار د خلاصولو خاطر یو کی ترسو پورې موږ له دې ستونزې سره خلاص وو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګل آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو، آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.5 سپو په اکثر لویو خارونو کې خبرونه لري. د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو. احمد تکلی در اوروي.
د پاکستان پاوځ هغه شپږ څلوېخت افغان پاوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوختي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندو سیمې ته تښتېدلي وو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالۍ د طالبانو له ولکې آزاده شوه. د بلخ امنیت قمانداني وایي چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د یوه ښځینه پولیسه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. امنیت قمانداني وایي د میرمنې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک سیمې ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي وو نیولي دي. نای وایي چې په نیول شویو کسانو کې د یوې سیمه ایزې راډیو درې خبریالان او د چین د خبري آژانس سنهوا اکاس شامل دي. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 19 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری د شنبه په ورځ له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی.
اوریدونکو، وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د چین او امریکا د ډیپلوماټیکو اړیکو د کړکیچ په اړه هم درته وایو، خو اوس راځئ چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړی فرصت منصوري سبا له خپل کوریا سیال ان کیودون سره مخ شي. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې نونس کلن فرصت منصوري د کوریا، اردن او هندستان له نړیوالو سیالیو د سرو زرو 100 میډالونه لري. نوموړي وویل چې ښاغلی منصوري همدارنګ د چین او اماراتو څخه د آزادو سیالیو په برخه کې دویم مقام اخیستی. له آسیا سیالیو د سپینو زرو میډال او د بیروت له نړیوالو لوبو د برونزو میډال د تکواندو د دغه لوبغاړي له نورو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د ښاغلي منصوري کوریایي سیال چې سبا ورسره مخ کیږي 9 کاله عمر لري، 190 سانتي قد او 2 ځلې د آسیا سیالیو اتلولي خپله کړې ده. د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د جمعې په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې پیل شوې او تم ده چې 1000 لوبغاړي له 240 هیوادونو په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. د آزادو سیالیو دو افغان لوبغاړو شاکر قدری د آلمان په جی ام سی سازمان او زبیح الله مبارز بیا د آلمان په ان اف سی سازمان کې خپل ایرانی سیالان مات کړل. د اولمپیک د ملي کمیټې په وینا چې زبیح الله مبارز تر اوسه څلور بریاوې په خپل نوم ثبت کړې دي، خو د قدری د لومړۍ بریاوه او د آی پی ایل 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش اعلان شو. د هندستان د کرکټ غوره لیګ 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش نن اعلان شوی چې دا لوبې سمود وړاندې د کورونا وایروس له ویرې ځنډېدلې وي. ټاکل شوی چې د غسیالۍ بیا ځلې د سپتمبر په 19 نیټه پیل شي.
اوریدونکو درته وړاندې دوا 19 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او دغه راز ژوند په شیبو کې اوري خو تر وړاندې یو راپور چې د همدې خبرونې ورستای راپور دی درته را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هانګ کانګ او شینجن کې د بشري حقونو د سرغړاوي پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خوا ته روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اجمل اند در اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیفنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څل کبل چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې یو میلیون غوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي ل نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجینګ دا تور ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبری بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شیفنګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي خای هیله دا وی چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړختی ستونزو یو څپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوې امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناک پالیسی بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونی بیجینګ د امریکا د سوداګرۍ پر پوخانی وزیر او ځینو نورو افراد او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجینګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لویدیس هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خندونو په جوړولو تورنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړپوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې راوروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړپوړی امریکایي چارواکی د چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډی شرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین راتلونکي اونۍ سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې د ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغیز وننګوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري.
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په فایل کې پام دی اکلا دی وی مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفي کړه وړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه ریږي. ورانګه هغه 15 کلن ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زول ته وایي. مرکه مې ورسره کړې د هغه خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازای اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خوب وخت شي یا زین وخت هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورتا زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطفه مر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخوا تکوم چې هغه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د همدې کیسی په ورودو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستګي یا د ماشمانه نه چې هغه سره لوبي کی نو زغه لزان کینوما د ماشومان خواني قصي بیانوم او تد قصي ورتکوم چې مازویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورت جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسی د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنه اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونه ته را بولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستل دي.
مونږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي. تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، هم دغه زمرې د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته د غشن په غیر مستقیم ډول ور انتقالېږي. دویم باس چې الټرامنستکیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو، په دې فلمونو، په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لورې ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لورې ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته هڅي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
اکر سوجیزه چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي،
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه ډکه قصي وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیو قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي قصه ده، د کوتر او د چیشي قصه. دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصي ویل کی اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه سی قصي چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته چي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریح
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کوی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل سي
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده او هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي یعنی هغه د لوی دپاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تې خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودې نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره که کلم تاسو غواړئ چې یو چا ته فکري لوری ورکوي بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې د کتابت او بالاخره د دغه برخې سره آشنایی ده بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې ده ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ییز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو تربیه خې چاري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به تغشب شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني اختر په ټوکو ټوکو راغای اختر په ټوکو ټوکو راغای نمې کالیشته ندی غاړې امیلینا اخترونو کې تاګراتک له څو وخت را پدی خو دود دی
دا تاګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتک هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼ سره او په مشترکه تور سره وي
پدی ورسته یو کې چې کورونا په کمین کې دی
آیا د پخا په څیر ډلهیز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه چې هچ مهم دی، او اړیکې هم خپل پر ځای دي. د ځان د خوندیتوب دپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزو رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته به غوروي.
نن پام دې خپل خبرې کوو. په پایل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څیړو، او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر منو دوستانو، د اکثر کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتګ هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو په کار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام لپاره په ډېری خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې ترڅنګ یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي، دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو، چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغلل، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځ.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغه کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. ورستی ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر لسلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کاری له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کې هغه لاړ سي مال واخلي، کسان ډیری نو بیا چا سره شریکان سي، او که لګي نو یو کس لپاره دوه کسان په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کو، بیا دغه لړمونه او دغه لړو د شان کور ته مخکې مخکې ولېږو چې تاسو دا په اخی کې موږ دا پسه کنده کنده کوو، بیا راواخلو پسه درې کنده کوو، یو غریبانان ته ورکو، یو خور خلن ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو. اخور خلن ته موایز موږ نه وړو، موږ خپل کړی دا، نو بیا هغه موږ کور ته ووسو. بیا د مسران کړه د اکثران لاړ سي هلته تیار وخه پخړي هغه وخوري چای مې وچکي، بیا لږ نورس مبارکي وکي د خپل کور کې وکي خپل ښځو ماندو سره، بیا پردی افساگان ته ورسي هغه سره وکي، دغه نورست بیا کله سره ټول سي څخه اختر به سره کم کوو. ایتي تقسیم مو کی پلانې لاس کور به نن راکی، پنځه کور به غدا چای راکی، پنځه به گرمی مړی راکی، پنځه دی یا سلور دی بیګا مړی، انداز درش په باندې کورونه تقسیم کو. د ډل ډل ګرزو تا کر راځه ما کر راځه، بیا خور خلن ته لاړ سو، خوند مندم راسي، مکر چا خوند مندی آغا غو کر بوز بس رفت اما شروع سی در سلو رزی خوشحالی بیا سی برت راو گرز بیا مغا بیا دی مغا اوران مختانی او اوران زرون رای
دا کابل سن کې مریم وای چې پختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وی چې خپل د چیرې تاګ موقع نش پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم، دا د اختر په ورځ کې یو دیګ په خوام ظرفونه مینځم، نو دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کېږم چې زه لاړ شم چا کړه زختر مبارکي وکم. باور به دیرا شکنه، اول میز جامعه ها قندم یاد دیگ کاسید که ظرفونه میزم که هر چه کار لرم خوزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق میرازی دختر پا اول او رز اول سوابی وقتا چه رو راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو میچه که وقتا میکاری ها قندم بیا نزم نور کارو بسی زدون از سره ایم بکی بیا چه اختر لخیر خلاص بیا نزد سوابیم وست نزد اختر کام طول سره هر یامن بیوینی بیا نخاندی بیا خلاص زرف نکارده ولی چه زخپل تنای من بلچوک نشتر اصلا دیر سره توب داده اختر پا قربانی پاورازی دیر خلق سره کی او دیر یا خوشحالیم دارینو
زینی کسان بیا گیله کبی وای و رستوی پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تگ را تگونه کم رنگ کردی. ده کابل وستون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصه وی. چه ده کار بیا پخپلوی او دوسته که ده فاصلو لامل کردی.
خواه دیر زیاد خواله پدی و چه کل با اختر سو پا اختر که بیا غرط و وارل طول خپل و خپلوان و نگده دوستان و کر بطلل راتلل او ده رواجونه سیده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله خو اوس چې د ټکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا پکار دي
دیرفان پچیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی لری لارې څخه د ټلیفون په مرسته نکېږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځای فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلي مفهوم نه ده اخیستی او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډه کینو دې ته خی توکل وایي نه دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیله من یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي ځه اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډیره هڅه دی وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالی خوسته نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریان هم دغه دی وسته، نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کورونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه د خپره ده او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله دا ده چې د ځان د خوندیتوب دپاره د یو بل کورونو ته که ځي هم په احتیاط او اول خو دې د دې پر ځای چې ډله ییز د یو بل کور ته ولاړ سو، که چیرې د ټولنیزې رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې د تماسونو له لارې د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو دا به غوره وي، ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه چې هڅه مهم دی او اړیکې خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شپې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیر کړئ، ژوند په شیبو کې خبرونه پاتې رسو، تربیه خې چاره.